دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د تاشکند غونډه او ورسره د پاکستان په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مکتنه کړې ده د کرکټ په اړه هم راپورونه درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کوو شاهین د نوري ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
درمشهرون به د وخت مهم خبرونه تاشکن کانفرنس په افغان حکومت او واستوالو طالبانو غک کړی چې د یو بل سره خبرو تکینی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهات کې د ګیس د یو پلانټ پرانسته کړی ده او د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وشتو حکومتونو په شان روسی ډیپلوماټان ل خپل هیوادونو وستلی د خبرونو تفصیل په تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځني کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د یو بل سره خبرو ته کینی دغه کانفرنس چې بیګا پای ته ورسید په خپل اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو زور ورکړی چې خپل منځي خبرې ترې پیل کړي او لدې وړاندې دی یو بل ته هیڅ شرط نږدي د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال ریډیو ته وویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دوی د تاشکند د غونډې په ورستی بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی د غراس افغان حکومت ناتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوزیم رستي چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړی ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کیدای
د دې کانفرنس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې امریکا روس پاکستان او ایران په ګډون د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهات کې د تولانج ګیس پروسیسنګ پلانټ پرانسته کړی ده پرون مخام په دغه اړه یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړو وویل چې په کوارټ کې د ګیس دغه مرکز په صوبه کې تر ټولو لوی دی او دا به هر ورځ 40 میلیونه کیوبک ګیس پیدا کوي د پاکستان سرکاري ریډیو په راپور کې ویلي چې د تولانج ګیس پروسیسنګ پلان به هر کال 1.5 میلیونه ډالر ګټي دا پلان د پاکستاني وی شخصي کمپنۍ د 45 میلیونه ډالر په خرج جوړ کړی دی په پیښور کې نه پیژندل شو کسانو یو خواجه سراو د هغه ملګري په ډزو ویشتي او وجلې دي د خواجه سراو د حقونو دفاع کوونکي ټرانس اکشن چارواکي وایي دانیال په نوم یو خواجه سرا او د هغه ملګري اعزاز پیښور په تنگ چوک سره خپل کور ته په لار وو چې دوه موټر سایکل سورو پر ډز یو کړی او هغه وجل پولیس چارواکي وایي د دوی جسدونه د طبي معاینې لپاره خیبر میډیکل کالج ته لیږلي دي د جنوري په میاشت کې هم په پیښور کې یو خواجه سرا تختول شوی او یو بل په ډزو ویشتل شوی و د ترانزیکشن ادارې د شمیرو تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې 450 خواجه سرا وجل شوی دي او نور ګڼ شمیر د جسمانی او جنسي تشدد ښکار شوی دي د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وویشتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلی دي د حالات وروستو لاغې رامنځته شو چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړل شو د ناټو ستر سکرتر ینز ستولتنبرګ پرون وویل چې د روسي مشن اوه کارکوونکي به بهر کوي نوموړي زیاته کړه چې د ډیپلوماټانو ویستل به روسیې ته دا پیغام ورکړي چې د دوی د ناقابل قبول رویې توان نه دي تر اوسه د نړۍ وویشتو حکومتونو 1,340 روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلی دي برتانیې په لوی شمېر کې د روسي سفیرانو ویستل یو مهم پړاو بلل دی روسیې ویلي دا هر څه د امریکا د ستر فشار نتیجه ده او دوی به ورته ځواب وایي لندن په ماسکو تور لګی چې د مارچ په 14 نیټه د برتانیې په سیلزبری ښار کې یو روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهرجن مواد ورکړي وو چین وایي د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون روانه ونې بیجنګ ته تللی و. هلته د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی دی. دا په کال 2011 کې د واک سنبالولو نه وروسته د شمالي کوریا د مشر کوم بهرني هیواد ته وړومبی سفر و. د چین سرکاري خبرې ایجنس د راپور تر مخه کیم جونګ اون شی جین پینګ ته ویلي دي چې هغه د کوریا د ټاپو وزمې د جوهري وسلو څخه پاکولو ته ژمن دی. د چین ولسمشر د کیم جونګ اون سره د ولس په ستر تالار کې ولیدل او د هغه دغه د مېرمنې لپاره د یو لوی دعوت او فني نندارې انتظام هم کړی و. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چین ته د شمالي کوریا د واکمن سفر د دې ثبوت دی چې د ډېر نه ډېر فشار لپاره د امریکا کمپاین د شمالي کوریا سره د خبرو لپاره مناسب حالات جوړي. چین ته د کیم سفر او هلته د چینی ولسمشر سره کتل د کوم هیواد د مشر سره د غوړومبي ملاقاتو. دغه پلار کیم جونګ ال هم د خپل واک په موده کې چین ته څو ځله سفرونه کړي وو. اروپایي ټولنې په کوسوو او سربیا غږ کړی دی چې له زغم او پوهې نه کار واخلي. وروسته د دې چې کوسوو یو لوړپوړی سربیایي چارواکي ونیو او له هیواد یې وویستو د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی پرون په یو اړین سفر بلغراد ته لاړه او هلته د سربیا د ولسمشر الکزینډر وچیچ سره خبرې اترې وکړې. د ملاقات نه وروسته موګرینی وویل چې هغه په کوسوو کې پورونی واقعیت غندی او بیا باید داسې ونشي. د سربیا ولسمشر او اروپایي چارواکي په یو شریک بیان کې د بلګراد او پرستینیا ترمنځ د معاملو د پرامن هواري لپاره د نوو لارو په موندلو رضا شوي دي. د امریکا د بارنو چار وزارت هم پرون د سربیایي چارواکي نیول او وستل غندلي دي او ویلي دي چې دا په غیر ضروري توګه اړیکې لا خرابوي او سیمه ییز امنیت د خطر سره پیښوي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په تاشکند کنفرانس کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې خپل منځي خبرې اترې پیل کړي او له دې وړاندې یو بل ته هیڅ شرط هم نږدي. د سیاسي چارو کارپوه په دې اړه افغانستان په لړنه غني
کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمه ناس کې اهداف او طرح تایید کړي. افغان دولت په دې توګه د خپل اهداف ته ترلاسه کوي.
د پاکستان د پښتنو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایز غني. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو صوبایي مشر او سېنېټر عثمان خان کاکړ وایي
چې هر ځای د دوی جرسې کې وي پښتونخوا پاسي د هغه ځای ملګری دی که په دې کې بتیاري.
د خبر پښتونخوا کلتور محکمه کې په لومړي ځل د پېښور رایټرز کلب په نامه د لیکوالانو یو تنظیم جوړ شو. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزئی د دې ګام هرکلی کوي.
د رائټرز کلب په ذریعہ باندې به مونږه د خپل ژبو د خپل ثقافتونو خدمت هم وکړو. د دې په ذریعہ باندې به د کتاب او د قلم کلچر وده کوي.
پر دې سربیره د کرکټ په اړه راپور نه هم درته لرو. کورنیو او نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. له مشال رادیو سره اوسئ. اسمه ژغ له مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موري چې پته ده mashalradio.com. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنی کنفرانس تیر ماښام پای ته ورسېدی. په کنفرانس کې د اروپایي اتحادیې، امریکا، روس، پاکستان او ایران په ګډون د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د کنفرانس په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې خپل منځي خبرې اترې پیل کړي او له وړاندې د یو بل ته هیڅ شرط هم نشته. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ راکوي.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنی کانفرنس بیګا پای ته ورسېدی او په پای کې په افغانستان کې د امن دارزشت هلته د روغې جوړې او تازه تر سره سو بریدونو په اړه تفصیلي اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کانفرنس ټول ګډونوال په یو خله په افغانستان کې د امن پر ځای کې د سیمې د امن لپاره اړین بولی. د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې د وړاندیز هرکلی کوي او په افغانستان کې د ورستیو بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ سوی دی چې خپل منځي خبرې اترې دي پیل کړي او لوړاندې دي، یو بل ته هیڅ شرط نږدې. د کانفرنس ګډونوال ویلي چې سیاسي حل د افغانستان د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال رادیو ته وویل:
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. دغه راز د افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپله کړي، ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای.
دی کانفرنس دا هم ویلي چې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد مبارزه او سیمه ییزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې امن او کرارۍ ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نه مداخلې، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو پر پراخه ونډه هم ټینګار شوی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځونه یو بل ته نږدې نسي، دا ډول کانفرنسونه به د پام وړ پایلې ونه لري. خو د ده په وینا بیا هم افغان حکومت له دې کانفرنس څخه خپل هدفونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په هغوی ټینګار وکړي. په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي وو هغه ترلاسه کړي.
دې کانفرنس په داسې وخت کې په افغانستان کې پر سیاسي روغ جوړ ټینګار کړی دی چې وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ځواب نه دی ویلی. ولسمشر اشرف غنی د روان کال په فروری میاشت کې وسلوالو طالبانو ته د امن وړاندیز وکړ، د کوم چې بیا امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو هم ملاتړ وکړ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
پرګنې
په پاو کم 4:30 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې ګڼي، خو ځینې بیا وایي چې د دوی په جلسو کې د ګډون یا نه ګډون پریکړې لا هم نه ده کړې. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پېښور په ګډون په هر ځای کې به د یاد غورځنګ په جلسه کې ګډون کوي. یاد دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د دوی په جلسو کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله محمد په دې راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان کاکړ د نهي پورزو مشالې ډوته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ټولو جلسو او اسلام آباد درنه کې دوی برخه اخیستې او آینده به یې اهم اخلي.
نو چې هر ځای مثال دا د دوی جلسې کې وی کاغه پېښورې کاغه سبب نور خبر پښتونخوا کې کاغه مدني پښتونخوا پاتې کې پښتونخوا پاتې د غزای څنور مرګري دی که صوبایي پاتې ده که ځلې پاتې دی په دې کې به تیاری مکمل خپل ونډه باید.
د وامي نشل ګوند خبر پښتونخوا عمومي سکرتر سردار حسین بابک بیا وایي په 8 اپریل په پېښور کې د یاد غورځنګ کېدونکې جلسې په اړه باید د لومبې د غورځنګ مشر له دوی سره خپل پلان شریک کړي، نو له هغه وروسته به په دې کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
یو تنظیم کدا د انساني حقوقو بنیاد باندې کدا اوجسی تحریک هغوی چې خپل احتجاج فعل کوي دا خبر بیا رستو راځي چې دوی سوي سنوي کمی خبري صحیح دي کمی خبري غلطي دي. خو آیا یو سیاسي ګوند دا کار سیاسي ګوند دی؟ بیا خو مخامخ به رابطه یو سړی دعوت ورکوي، تنظیم به دعوت ورکوي، همداسې وکړي دي داسې کېدی شي. کېدی شي ته یوې داسې مجمع ته چې تا ته پته نه وي، تا ته معلومه نه وي، ته څنګه وکړی شي؟ یو ګوند په هیڅ باندې ته څنګه وکړی
شي؟ د پیپلز ګوند یو مشر غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د ګوند مشر یې په 8 اپریل په پېښور کې کېدونکې د پښتونو تحفظ مومنټ په جلسه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه نه ده کړې، خو نوموړی وایي دوی د دې غورځنګ له غوښتنو سره اختلاف نه لري.
زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن محترم بلاول بوټو زرداری شه په دبونو په جلسه کې داغه په دوه ټوک الفاظو کې وضاحت وکړو چې د پښتنو او جوانانو کوم تحفظات دي په کار د چاغې ته توجه ورکړي شي او داغه د حل کوششونه وکړي شي. نو زمونږ دغه موقف ته آیا موږ به دې کې کینو یا به نه کینو؟ هغه چې کله موږ ته دعوت راکړي زمونږ پارټي به په هغه باندې مشوره کوي او دا هغه مشورې به مطابق ته موږ ان شاء الله تعالی کوو.
بلخ د جمعیت العلماء اسلام یو مشر عینالدین شاکر وای دوی د منظور پښتین له غوښتنو سره موافقه لري خو په پټو سترګو یې ملاتړ نشي کولی.
لهذا موږ به دا وایو چې د منظور پښتون اواز چې دی هغه په مطالباتو حد پورې زموږ د اواز سره هغه برابر شوی دی، په دې کې څه مشکل نشته دی. او په پټو سترګو باندې د منظور پښتون مرګرتیا نشو کولای کړي دا یې صفاوی هم.
همدارنګه د جمهور اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وای چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لومبه خپل تحریک د سیاسي ګوند په هیڅ د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره درج کړي او بیا د خپل منشور جوړ او دوی ته دی وړاندې کړي. نو که دغه منشور د دوی له هغه سره په ټکر کې نه وو نو بیا به یې ملاتړ کوي.
موږ به چې څومره د پښتون د حقوق خبره شو چې هغه په پورتکې سره مرسته کوو خو په کار دادا چې څوک دا کار کوي چې هغه مخې ته سره د خپل پوره پروګرام راشي د هغې نه پس به موږ ته دا سهولتې
بلخوا ردی غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي له دوی سره په تحریک کې شامل دي او دوی ټولو ګوندونو ته په دې تحریک کې د شاملېدو بلنه اهم ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی او انوار ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لمینونو پاک کړل شي او هلته د پوځي چیک پوسټې کمې کړل شي او غیب کړل شوي ځوانان دې خپل کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پرله د حکومتي وعدو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډوو خو اوس وایي چې حکومت خپلې ټولې وعدې نه دي پوره کړې. نو ځکه به په پېښور کې د اپریل په اتمه او بیا وروسته په اسلام آباد کې خپله لویه جلسه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په تیرو اویا کلونو کې په پاکستان کې د ولس رایې ته درناوی سوی وای نو په پاکستان د نړۍ په لس مهمو هیوادونو کې شمارل کېدای. نوموړي دا څرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړې دي. هغه زیاته کړه که په پاکستان کې د ولس د رایې احترام ونه سي او د پاکستان ملکي ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې فعالیت ونه کړي دا به ملک له لا ډېرې ګډوډۍ سره مخامخ کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې که په تیرو اویا کلونو کې په پاکستان کې د ولس رایې ته درناوی سوی وای نو اوس به پاکستان د نړۍ په لسو مهمو هیوادونو کې شمارل کېدای. نواز شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پنجاب هاوس اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړې دي. د ویلي چې که په پاکستان کې د ولس د رایې احترام ونسي او د پاکستان ملکی ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دا به ملک له لا ډېری ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود وای نواز شریف په اصل کې دې ته اشاره کړې ده چې د ده په فکر په روانو مقدمو کې نه انصاف ورسره سوی او نه دی تمه لري.
یہ جو عدالت نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے
دوی دا ویل غواړي چې په عدالت کې د دې پر ضد روان مقدمه او د تورکل شوې سزا پر انصاف نه دا ولاړه او دا ویل غواړي چې بلادستي به د عدالت نه بلکې د سیاست او سیاستوال وي. خدا به وخت ثابتوي چې له دې سره انصاف شوی وو او کنه.
که څه هم نواز شریف په خپلو خبرو کې د کومې ادارې نوم نه دی یاد کړی خو طلعت مسعود وایي چې نوموړی پوځ او عدلیه دواړه یادوي، هغه ځکه چې د ده په فکر دې دواړو ادارو له ده سره زیاتی کړی دی. د سیاسي چارو بل کارپوه او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي نواز شریف اوس په ملک کې حقیقي جمهوریت ته ډېر جدي سوی دی.
دا خبرې دې په رښتیا ځکه کوي دی د خپلې اوږدې تجربې په نتیجه کې په ځینې خبرو باندې پوه شو. د چې سیاست شروع کړو نو هغه وخت یو بدل وخت و. دلته کې پاکستان کې چې کوم سیکورټي اسټبلشمنټ دی یا فوج دی د هغې سره ډېر نږدې وو او د بوټو په خلاف چې هغې کوم سیاست کول دی هغې کې ورنی سره ملګری وو. مګر په وخت تېرېدو سره د په دې خبره پوه شو چې دا اسټبلشمنټ چې دی دا یو سیاستدان هم حکومت کولو ته په ارامه پرېږدي نه.
که څه هم د ملک یو شمیر سیاسي ګوندونه او د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې په دوامداره لاسوهنه تورنوي، خو هغوی دا خبره ردوي او وایي چې دوی په ملکي جمهوري نظام غواړي او ملاتړ یې کوي. نواز شریف دا هم ویلي چې دی پخوا شایي نظریاتي نه وو، خو اوس 100% نظریاتي دی. دا چې له نظریاتي کېدو څخه د نواز شریف څه مطلب دی؟ طلعت مسعود په دې اړه وایي،
ماضی میں جو تھا وہ یہ ضرور تھا کہ
پخوا دا سی وچے دبا دا اصول پر زیخ پلو گٹو تا قتل او دا اصولو بای خیال نساتے، خو اوس دا وای چی نور با اصول تر گٹو نا قربانوی بلکہ پر اصولو ولاړ سیاست بکوی.
افراسیاب خټک وای له نظریه څخه د نواز شریف هدف شای دا وی چې په ملک با د جمهوری نظام او د ولس د رایو دفاع کوي.
دا ولی دل چې بوتونو خلق منتخب شي او بیا اسٹیبلشمنٹ منی نه او بدقسمتی سره عدلیه هم استعمال شوی ده، څو څو ځله باندې اوس هم لګیا ده استعمالیږي. نو دې وایي چې دا عدلیه یا دا اسٹیبلشمنٹ چې دی یا دا سیکیورټي والا خسیر دا دې کار نه دی چې حکومت اوټاکي، دا د پاکستان د ولس کار دی. نو دې ته غریبه چې نظریه وایي چې جمهوري نظام پکار دی چې خلک یعنی چې حکومت خلکو ته جواب دی وي اسٹیبلشمنٹ ته یا صرف جوډیشي سره.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د 2018 کال د جولای 28 نیټه نه یوازې د درغلیو په تور کې د وزیر اعظم لپاره نه اهل کړي وو، بلکې له هغه راهیسې پر ضد د پاکستان په احتساب عدالت کې مقدمه هم روانې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ هغه لمشال رادیوس اوري یاوزو د خیبر پښتونخوا پر لور د سوات لوی روغتون سیدو شریف هسپتال کې د تیرو درو میاشت راهیسې د ایمرجنسی په شمول د نور ناروغانو لپاره زیاتره دوایان ختم شوې دي. ځای ولسوای په داسې حالت کې دوی لوی مشکل سره مخامخ دي، بلخو د هسپتال عمله وایي چې سبای حکومت ورته فند نه جاری کوي. په دغه اړه لسوات څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د ضلع سوات لوی روغتون سیدو شریف هسپتال چې د چارواکو تر مخه نه صرف د سوات بلکې د نږدې ضلعو شانګله، بونیر او تیر څخه ورته رنځوران د علاج لپاره ورځي او هر کال د ریکارډ تر مخه 3.5 لک خلکو ته طبي اسانتیاګانې ورکوي. هسپتال کې د 1300 میاشتو راسې زیاتره دوایانې ختمې شوې دي چې له وجې ولس پریشانه دي. روغتون ته ورغلي رنځوران او د هغوی رشته دار وایي،
اکبر خان نومې نه بونیر نه راغلی او موږ مریض اوسته ایډمنټ په دې واټ کې په دې ایمرجنسی کې نن درې مورز ده نه میډیسن ته شته نه وته ټریټمنټ شته اوس موږ داخل کړیو.
زما نوم سلیمان ده، ضلع شانګلې شاپور سره تعلق ساتم. اوس زن د سٹور ته لاړم دوی ډېر ته اوس هم په دغه سات چې دا دوایانې ځان نه بهر واخلی او ماشوم را سره دا څلی چې په دغه کې دی دوی چې موږ دوایانې موف ورکوو نو اوسه پورې خو زه اوس دن د لاړم تاسو درې خبرونه لږ مخکې تاسو چې خبرې کولې ما کمال راکي خو ماته هم دا چې دا ځان نه بهر واخلی.
سیدو شریف روغتون ته ورغلی یو زلمی پخری عالم چې د منګوري امانکوټ اوسیدونکی دی، وایي بیا بیا راځم او هغه دوایانې هم نه ملاویږي کوم چې بازار کې نه وي.
زمون سره مریض دی سپیکر لول دی نو د هغې دپاره د دې سره ما ته ښکاري جواب ته شوه په هسپتال کې د هغې دپاره څه ویکسین او دا نشته. نور د پی ټی آی چې کمران دي دوی ډېرې چغې وایي چې موږ تبدیلي راویستې دای وکړي دای وکړي دغه د هسپتالونو حال دی. تاسو وینئ دا خلک راغلي دي ګورئ هیڅ قسمه دوایي په هسپتال کې نشتی. ډاکټران چونکې دوی ډېر دي هغه دي دغه تنخواګانې ولا ډېرې سیوا کړي خو چونکې دوایي ورسره نشته نو هغه به کار پسو کړي.
د سیدو شریف روغتون بشر ډاکټر جانگیر وای چې دوی بیا بیا صوبایي حکومت ته د دوایو نشوالي په اړه چټی کړي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دستاویزاتو مطابق سیدو شریف روغتون لپاره منظوري شوی 15 کروڑ روپۍ شپږ میاشتې تیر وته وروسته هم جاری کړی شوی نه دي چې له وجې د سیدو شریف روغتون د دوایو ورکوونکو ادارو 40 کروڑ روپۍ قرضدار دی. په دا اړه د صوبایي وزیر صحت شهرام خان ترکۍ نه پوښتنه وکړه. شانو دوی وایي
ګوره جی داسې کار دی ستاسو خبره به زمړه کوم نه تاسو مال ډیټیل راکړه زبر دې زما ټیم به راشي دیکھ بہو پوری چیز سم میٹر سم مسئلہ رہا. آلریڈی گو رہے ہو خبریات ساتھ ہے رش ڈیر زیادہ پاپولیشن گروتھ ڈیر زیادہ آبادی سیوا شو زمونگ مقصد دادے چمونگا پدی وڑو اسپتالوں کے دونوں ڈاکٹران اور سٹاف ورک ہوں چپ سیدھو مانی رش کم شی.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت د راتلونکي ټاکنو لپاره د سیمې صوبایي اسمبلی غړو ته خصوصي پنډونه ورکړي او د ولس ستونزې هوارولو لپاره هدایت جاری کړی شوی دی. د سوات لوی سیدو شریف روغتون کې دوایي نشوالي ولس د تشویش وړ خبره ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا کلتور محکمه کې په لومړي ځل د پېښور د لیکوالانو یو تنظیم جوړ شوی چې د چارواکو په وینا دا به نه یوازې د پېښور او پښتونخوا د لیکوالانو د یو ځای کېدو کار کوي، بلکې له کلتور محکمې سره به د ټول لیکوالانو بشپړ معلومات هم ثبت شي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د نهې په ورځ په نشتر حال پېښور کې د پېښور د لیکوالانو په نوم یو تنظیم جوړ سو چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نارینه او ښځینه شاعرانو او لیکوالانو یې د پیل په دستور کې ګډون کړی وو. د دغې صوبې د کلتور محکمې چارواکي او لیکوال اکبر هوتی د دې ټولنې د جوړولو د مقصد په اړه وایي چې د پېښور رایټرز کلب په نوم دغه اتحادیه لیکوالانو ته د ښه ژوند او روزګار ورکولو لپاره جوړه شوه.
رائٹرز کلب جوړ شو، نه یوازې میاشتنی ناسته به کیږي، په هغه کې به په مختلفو موضوعاتو باندې به ډیبیټ مذاکرې به کیږي، بلکې د آنلاین رجسٹریشن په ذریعہ باندې چې موږ کم لیکوال هغه ځان سره رجسٹر کړو، نو هغه به د روزګار موقع داسي کچری چاته د یو رائټر ضرورت شو، د ډراما رائټر ضرورت شي، د انټرپریټر ضرورت شو، یا د بل یو هنرمند ضرورت شو، نو ډایریکټریټ اف کلچر با د خپل آنلاین سیستم په ذریعہ باندې هغه به ورته د خلک پرووایډ کوي او هغه ته به دغه معاوضه ملاويږي.
د پښتو نامتو شاعر عباسین یوسفزی مشال رادیو ته وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې د دا ډول تنظیم جوړولو غوښتنې کړې وې، خو اوس د دې تنظیم جوړېدل او دې ته حکومتي سرپرستی ترلاسه کېدل غوره اقدام دی.
د رائټرز کلب په ذریعہ باندې به مونږه د خپل ژبو د خپل ثقافتونو خدمت هم کړی شو، ځکه چې مونږ کینو د یو بل سره، د یو بل زده کړه کوو، د یو بل اورو، د یو بل په خبرو تبصره کوو، د یو بل په خبرو تنقید کوو، نو دا غینه به یو ډیر ښه کلچر را پیدا کیږي، دا غینه به یو ښه رنگ را پیدا کیږي، او دغه په ذریعہ باندې به د کتاب او د قلم کلچر وده کوي.
د خیبر پښتونخوا ګڼو ادیبانو د پېښور رائټرز کلب یا د لیکوالانو ټولنې جوړېدو هرکلی کړی دی. دوی وایي چې د حکومت او رسنیو لخوا لیکوالان او شاعران له پامه غورځول سی وو، او دا ګام به د دوی په ستونزو هوارولو کې تر ډیره مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو خوري له لاهور سره تعلق لرونکي مارویا ملک لومړی نرشدی دی چې له پاکستاني شخصي ټلویزیون سره د خبريالي په توګه کار پیل کړی دی. هغه وایي چې د کورنۍ او ریاستي مرستې پرته د پاکستان لومړنی ټي وي خبريالي جوړېدلای شي، نو د ټولین نور غړي هم هر ناممکن کار ممکن کولای شي. د مارویا ملک په اړه د مجید بابر راپور اورېدو ته تاسو پام را ګرځوم.
د لاهور اوسیدونکي دریش کلنا مارویا ملک وایي چې که خواجه سراو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي، نو د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. مارویا ملک وسوس د کوهنور نومي اردو ژبې یو نجی ټلویزیون سره د انکر په هیڅ کار پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې مارویا ملک وویل چې په خپلو خپو ودرېدل یې ارمان وو، او غوښتل یې چې په ټولنه کې یو ځانګړی حیثیت پیدا کړي.
ما ته چې د ولس لخوا څومره هرکلی وویل شو، نو یو امید پیدا شو چې اوس به په پاکستان کې هم زموږ په اړه د خلکو سوچ بدل شي. اوس به خلک موږ د دریم جنس په نامه نه یادوي، ځکه چې کله ټولنه د تنګ نظرۍ له وجې هغه کس ته په ټیټه سترګه ګوري او هغه د ټولنې له عام بهیر نه بیل کړي، نو بیا ریاست هم هغوی ته بنیادي حقونه نه ورکوي. خو اوس ماته امید پیدا شو چې دا هر څه به ختم شي، او موږ ته به هم خلک د انسان په نظر کتل شروع کړي. همدا زما غوښتنه ده چې ولې موږ ته د انسان په نظر نه کتل کیږي.
مرویا ملک وایي چې تعلیمي میدان کې تر لسم ټولګي ور سره کورنۍ مرسته وکړه، خو بیا یې د کورابې دخل کړه، نو مجبورن د خواجه سراو سره ملګری شوه، خو تعلیم یې جاری وساتلو. له مرویا ملک مو وپوښتل چې کورنۍ ولې بې دخل کړي، نو نوموړی وایي
بہت کوشش کی، بہت زیادہ سما کورنی مانه د هلک جوړولو ډیر هڅه وکړه، ډیر یې وهلم ټکولم، خبرې راته وکړه، ډیر ظلمونه یې را سره وکړه. خو زه دا پښتنه کوم چې یو انسان د جنې د روح عادتونو او مزاج سره خدای پیدا کړی دی، نو هغه خو جنې ده، نو که په هغه انسان هر څومره جبر او تشدد وسی، نو ولی هغه هلک جوړیدای شي؟
مروی ملک وویل چې تعلیم هغه اوزار دی چې ورته اعتماد، پوها او سوچ ورکړو، او غواړي چې د خواجه سرا ټولنې لپاره ډیر کار وکړي.
که خدای وغواړي نو ما په ډیرو قوانینو جوړولو کار پیل کړی دی، او که په مستقبل کې کې دغه قوانین عملی شول نو په پا پاکستان کې به یو خواجه سرا هم په سرکونو خیر نه غواړي.
مارویا ملک وایي ټولنې ته پکار دي چې خواجه سراو سره د یو انسان په توګه چلند وکړي او دوی سره له امتیازي چلنده ډډه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ پته د مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي شاهین بنیری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
تاشکن کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسوالو طالبانو غږ کړی چې د یو بل سره خبرو تکینی او د دې لپاره باید څه شرطونه هم کېنږدي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روسیې، پاکستان او ایران په ګډون د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د تولانج گیس پروسیسنګ پلانټ پرانسته کړی دی. پرون ماښام په دغه اړه یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې دا په صوبه کې د گیس د پروسس کولو تر ټولو غټ مرکز دی او هر ورځ به 40 میلیونه کیوبک گیس پیدا کوي. په پیښور کې ناپیژندل شوو کسانو یو خواجه سرا او د هغه ملګري په ډزو ویشتې او وژلې دي. د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وښتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان لخپلو هیوادونو وستل دي. د حالات ورستو لاغې رامنځته شو چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړل شو. چین وایي د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون روانه ونه بیجینګ ته تللی وو او هلته د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره ملاقات کړی دی. دا په کال 2011 کې د واک سنبارول نو وروستو د شمالي کوریا د مشر کوم بهرني هیواد ته وړومبی سفر وو. اروپایي ټولنې په کوسوو او سربیا غږ کړی دی چې لزغم او پوهې نه کار واخلي. وروستو د دې چې کوسوو یو لوړ پوړی سربیایي چارواکي ونیو او له هیواد یې وویسته د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې په پاکستان کې ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې په دغه راپور کې واورو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د سترګو د انتقالولو یا کارنیل ترانسپلانټ په اړه اداره خبره کړې ده. ورسپانه لیکي تیر کال د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال او خیبر ټیچینګ هسپتال د سترګو د مفت ترانسپلانټ د خدماتو اعلان وکړي او تر دې دمه تر سلو زیاتو کسانو له دې لارې د سترګو دید یا بینایي ترلاسه کړې ده. د دوه کسانو اکثریت له وروسته پاتې سیمو سره دی چې د علاج یا اپریشن لپاره کافي پیسې نه لري. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د سترګو ډاکټرانو ته پکار ده چې خپل لږ وخت، وسایل او تجربه د هغو ناروغانو لپاره وکاروي چې د علاج لپاره پیسې نه لري. د ورسپانې په خبره په زرګونه هغه کسان چې د سترګو دید یې له منځه تللی وي یا بینایي یې کمزوري وي نو هغه د کارنیل ترانسپلانټ یا د سترګو د انتقال له لارې خپله بینایي لاسته راوړلی سي، خو شرط یې دا دی چې د ټولنې یو بل غړي خپل سترګې هغه ته اتیا کړي. په دې لړ کې د خیر شګړې ادارې ایدی فاونډیشن بنسټګر عبدالستار ایدی مثال د ذکر وړ دی چې په ژوندون اعلان کړی و چې له مرګ وروسته د سترګې یو بل ناروغ ته ورکړل سي. بلخوا د اردو ژبې جنګ ورسپانې په پاکستان کې پر موټروی یا لویو لارو باندې د زیاتېدونکو ټرافیکي پیښو په اړه اداره خبره کړې ده. ورسپانې لیکي د تیرو کلونو په پرتله په 2018 کال کې پر اسلام آباد موټروی باندې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی چې مهم لامل یې پر ټاکل شوو اصولو او قوانینو عمل نه کول دي. د ورسپانې په خبره که څه هم د موټروی انتظامیه د ډرایورانو د رهنمایي او رفتار کنټرولولو لپاره پر ځای ځای بورډونه لګولی دي، خو بیا هم د هغوی د ناتجربه کاری او بې احتیاطۍ له امله ټرافیکي پیښې رامنځته سي چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي. بلخوا د نږدې طبي مرکز او روغتون د نشتوالي له امله هم ژوبل کسان د مرګ خولې ته داخلیږي. ورسپانه سپارښتنه کوي چې له سفر مخکې باید د ګاډو صحیح کتنه او تخنیکی څارنه وسی، د پولیس گشتونه زیات سي، او پر مناسب واټن یا فاصلې باندې طبي مراکز جوړ کړل سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لامریکا خبریدونکو نیوزویک مجلې د پاکستان او افغانستان په اړه دوه لیکنې خبرې کړې دي. په یوه مقاله کې وایي چې پر ځینو پاکستانی کمپنیو د امریکایي بندیزونو په ترڅ کې واشنگټن غواړي اسلام آباد ته واضح پیغام ورکړي. په دوهمه لیکنه کې نیوزویک مجلې د طالبانو د یوې مالی سرچینې په اړه بحث کړی دی. دا سرچینه د پستې باغونه دي چې د مجلې په خبره طالبان ترې هر کال په میلیونونو ډالر لاسته راوړي. بشیر ګواش د دواړو لیکنو غټ ټکي وړاندې کوي.
امریکایي پریکړه کړې چې په وو پاکستانی کمپنیو بندیزونه ولګي. دا کمپنی د نیوکلیر کاروبار لپاره تورنی شوې دي. نیوزویک مجلې لیکلي چې له دې معلومیږي امریکا د نړیوال امنیت ساتنې په برخه کې پر پاکستان باور نه لري. تر دې بندیزونو وروسته به اوس دغه کمپنی د تجارت لپاره یو ځانګړې اجازتنامه یا لایسنس اخلي. په مقاله کې ویل شوی چې د امریکې لخوا د دې بندیزونو سره به اوس د نیوکلیر سپلایرز ګروپ په نامه ادارې کې د پاکستان ګډون مشکل شي. دا گروپ د څو هیوادونو اتحادیه ده چې مقصد یې د اټومي وسلو د خپرولو یا زیاتېدو مخنیوی کول دي. په دې اتحاد کې د نورو ترڅنګ برتانیا، امریکا، چین، روس، فرانس او استرالیا شامل دي. پاکستان له ډېر وخت راهیسې غواړي په دې اتحاد کې برخه پیدا کړي چې اوس د مجلې په وینا کېدای شي دغه هدف لا نور لري شي. له امریکایي خبریدونکو نیوزویک مجلې په یوه بل مقاله کې د سولې او جګړې راپور ورکونکي انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر د یوې څېړنې حواله ورکړې او ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان د پستې له باغونو څخه ډېرې پیسې لاسته راوړي. دا وسلواله ډله بیا په دغو پیسو د امریکایي او افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کوي. د بادغیس ولایت د زراعت په اداره کې یو چارواکي احمد عرفان ویلي چې هر کال له پستې څخه 45 میلیونه ډالر ترلاسه کیږي، خو دا پیسې د دولت په ځای وسلوالو او جنایي ډلو ته ځي. نیوزویک مجلې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه طالبان د بیلابیلو طریقو په کارولو هر کال له پستې څخه 45 میلیونه ډالر پیدا کوي. مجلې زیاته کړې څومره چې طالبان ډېر ځایونه نیسي همغومره به یې له ورته مالي سرچینو د پیسو لاسته راوړل ډېرېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناټو سیکرټری جنرال وایي اوه روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. ناټو په داسې وخت کې په برسلز کې خپل مرکزی دفتر څخه د یو شمېر روسي ډیپلوماټانو د وستلو پریکړه کړې ده چې تر اوسه 28 هیوادونو یو سل څلور څلوېښت روسي ډیپلوماټان او مشکوک جاسوسان ایستلي دي. دا اقدام په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور ته د زهرجن مواد ورکولو له پیښې وروسته سوې چې لندن وایي ماسکو یې تر شا دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
ناټو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومېدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکې اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکې او خطرناک چلند عواقب او بیا لري. دا ګام روسیه تر هغې پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زموږ ګامونه د جی دی امنیتي اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناټو ټولو غړو ښودلې ده. دا اقدام د روسیې د چلند پر وړاندې د هیواد ته د ځواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په لړ کې کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناټو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناټو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناټو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له 28 هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وای د روسی ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداري ورکړی ده چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. فارم پالیسی مجلې د پاکستان په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې سپینه ماڼۍ د دې لپاره د پاکستان پر ضد ګامونه اخلي چې دغه هیواد او وسلوالو طالبان ترمنځ اړیکې پرې کړي. خو د مجلې په خبره له دې وړاندې هم د امریکا په خوانیو ولسمشرانو دا هڅې کړې دي او بریالي شوي نه دي. شاهین بنیرۍ د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلې لیکي سره د دې چې امریکا د پاکستان د پوز لپاره د 1.3 بلیون ډالر مرستې ځنډولې دي. پاکستان تر اوسه په خپل خوره د افغان طالبانو پر ضد پریکړې ګامونه نه دي پورته کړي. د دې نه وړاندې هم د امریکا ولسمشرانو هڅې کړې دي چې پاکستان افغان طالبان په قابو کې راولي خو بریالي شوي نه دي. فارن پالیسی لیکي د ولسمشر ترامپ د انتظامي ځینې چارواکي اوس په دې غور کوي چې وسلوالو ته د پناه ورکولو لپاره د پاکستان پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي. په دې کې د ناټو په ائتلاف کې د پاکستان غیر ناټو غړیتوب ختمول، په مستقله توګه پوځي امداد تړل او د وسلوالو په مرسته کوونکو سرکاري پاکستانی چارواکو باندې د ویزو بندیزونه عملی کول شامل دي. خو بلخوا په سپینه ماڼۍ دننه په دې خبرو هم بحث کیږي چې دا بندیزونه به د کوم کچ وي او بل دا چې د پاکستان پر ضد کوم ګامونه اخیستل کېدی شي. ځینې امریکایي چارواکي غواړي چې د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کړل شي، خو بیا ځینې داسې هم دي چې د پاکستان د نور پردي کېدو په اړه فکرمن دي. په راپور کې راغلي دي دا خبره لا سپینه شوې نه ده چې آیا ولسمشر ترامپ به پاکستان کې د وسلوالو په پټنځینو ډرون بریدونه لا ډیر کی او کنه. په عین حال کې سپینه ماڼۍ دې ته آماده ده چې وګوري آیا د سیاسي ګامونو پورته کولو سره پاکستان خپل لار بدلوي او کنه. خو په دغه اړه لاس کړن لار نه ده ټاکل شوې. د ترامپ د انتظامی چارواکو لا دا نه روښانه کړي که چېرې پاکستان څه ګامونه ناخلي نو چې امریکا به کلا او څنګه دغه هیواد پر ضد خپل رد عمل ښایي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بمد سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوڑ کڑے و روٹ سوات ما پر زین کی دارا لسی پر دیو فلم جوڑو
دا ہرس پمشال راڈیوی مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څاوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. یو څو د افغانستان د خوست ولایت پر لور د خوست د شیخ زاید پونتون د کډری روختون د فعالو لپاره د متحده عرب امارات لخوا د 8 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللې ټکنالوژي رانیول شوې چې یو برخه خوست ل رسیدو وروسته یاد پونتون ته وسپارل شو. چارواکي وايي هغه ناروغان چې په خوای د زون په کچه د وسایلو او تجهیزاتو د نشټن لکبل درملنه نکده د کډری روختون په فعالیتو سره به درملنه ممکن نسی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل له خوست را کوي.
د سه شنبې په ورځ خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال مشال راډیو ته وویل چې تر 22 کانتینرو پورې طبي وسایل چې د اوسني عصر په پرمختللي ټکنالوژۍ سنبال وسایل او تجهیزات دي، یوازې 3 کانتینرونه یې راورسېدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست واري وویل نور وسایل هم په لاره دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسېږي.
تقریبا د $8 میلیون په ارزښت باندې د خوست شیخ زاید پوهنتون د قدری شپخانې د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل منګول کړی و، د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداري شول چې لومړنۍ جوپې چې 3 کانتینر مواد دي انداره رسیدلې دي. دا په اوسني عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداري شوې ده.
خوست واري وویل د کډری روغتون د تشکیل او نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره، ولایت مقام او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانې په اکمال او تجهیز سره په خوست کې زمونږ د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمې شي او د ډیری هغه مریضانو چې په فایده د تداوی ممکنه نه و، د هغه مریضانو په تداوی کې به هم سهولتونه رامنځته شي او تداوی به دلته ممکنه شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روغتون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډیره اړتیا ولري په دې ځای کې به یې درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري صحت په برخه کې هغه بدلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وی چې په نورو شفانو کې ام آر آی، سیټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول اندوسکوپي موږ نه درو دلته موږ ولرو ان شاء الله.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي یو تن محصل جاوید الله رحماني وویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل به شي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوي دي ډېر په زړه پورې وسایل دي، واقعیت دی چې د پرمختګ او بریا لامل به شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کډری روغتون چې د ودانۍ له جوړېدو وروسته له خوا شاته کلونو راهیسې غیر فعال وو، اوس یې خلک دې ته په اندېښنه کې دي چې که پوره ترتیبات ورته ونه نیول شي ممکن د $8 میلیونو په لګښت د دې رانیول شوي وسایلو یوه برخه زیانمنه شي. کتونکي د ځایي ادارې او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې په کډری روغتون کې د وسایلو د نصب او ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته د هغې د کارونې د زده کولو لپاره اساسي برنامې عملي کړي.
له خوست ځو د ننګرهار په لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د صنایعو او معدنونو څانګه په رسمي توګه پرانیستل شوه او تر څنګ د وطني مصنوعاتو درې ورځنی نندارتون هم پرانیستل شو چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې نندارتون ته وړاندې شوي دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د وطني مصنوعاتو د درې ورځنی نندارتون د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د سیشن به پورس پرانستل شو چې ډول ډول خوراکي، تعمیراتي او د کورنی استعمال توکي په ګننداري ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس شیرالم ابلوال وایي
دا نننن نندارتون موخه دا و چې د هیواد د کورنیو داخلي تولیداتو لپاره ملاتړ، بازار موندنه او د دوی تشویق او هڅونه او د ولس آشنایي و چې د افغاني تولیداتو آشنا شي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دولتي ادارو او ننګرهاریانو غږ وکړ چې د خپل وطني مصنوعاتو په استعمال سره د خپل هیواد اقتصاد پیوړی کړي.
زموږ هیڅ اداره حق نه لري چې نور خارجي تولیدات واخلي. ننګرهار له ولست مه له دادا د خپل هیوادوالو په زیار او زحمت او د دې د لاس په تڼاکو او زموږ د معززو صنعتکارانو په پنګونې سره دلته په هیواد کې جوړ شوی دی، په هغه باندې افتخار وکړو او هغه وکړو.
اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې 200 کارخانې فعال دي چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. د ننګرهار د صنایعو او معدنونو خونی مشر اجیدور ملنګ له چارواکو غوښتنه وکړه چې په شیخ مصری صنعتي پارک کې دوی ته ډاډمن امنیت تضمین کړي.
په ننګرهار کې موږ یو صنعتي شیخ مصری صنعتي پارک لرو چې فعلا پکې 200 فابریکې فعال دي. د شلو ډیر شونه ډیر کا ساختماني چارې روانې دي. خو موږ دوه پوسټو ته ضرورت لرو. پارک امنیت به ونیول شي ان شاء الله، سرمایه‌ګذاري به ډیره شي او فابریکداران او سرمایه‌ګذاران به نور هم دلته کې چې په ننګرهار کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
د ننګرهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په شیخ مصری پارک کې به د دوی لغوختنې سره سم دوه امنیتی پوسټې نور هم ځای په ځای کړي.
دغه درې پوسټې چې موږ ایجاد کړي دي سره ډیر سهولتونه راغلي او کوم خواهش چې دوی داسې دوه نورې پوسټې ایجاد کړي چې دوی تشویق لپاره که زموږ د شعبې سرباز هم پکار سي او زما خپل پیره هم پکار سي، زه به خپل توپک واخلم دوی پیره به کوم.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 201 کارخانې فعال دي چې 2000 کسان به کې په کار بوختي او زیاتوي چې ډیر ژر به د حصار شاهي صنعتي پارک چې زیربنایي کارونه یې تر سره شوي، سلویخ میگاواټ لمریزه برېښنا چې تر کار لاندې د تکمیل شي، او هلته به هم 300 کارخانې فعالې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا زغ ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازت نشته چې مونږ یو چرچ وکړو. آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمنت کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د لوب پاړه د دوه راپورونو پر لور ساسو پام را ګرځوم، او دواړ هم د کرکټ پاړه دي. د استرالیا د کرکټ لوبغاړو لخوا د بال ټیمپرینګ یا په ناقانونه توګه د بال ګرولو پیښې د کرکټ چارواکو او مینوالو غوسه راپارولې ده. د استرالیا د کرکټ ادارې په دې عمل کې ککړ دی لوبغاړي له جنوبي افریقا څخه خپل هیواد ته وربللې دي. دا چې د بال ټیمپرینګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو ته څه کول پکار دي، په دې اړه بوریوال کاکړ راپور وړاندې کوي.
د استرالیا د کرکټ ادارې په دې پیښه کې ککړ درې لوبغاړي، کپتان سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او کیمرون بن کرافت، له جنوبي افریقا څخه خپل هیواد ته وربللی دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ په کیپ ټاون کې د کیدونکو ټیسټ لوبې پر مهال تلویزیون خودل چې د استرالیا کیمرون بن کرافت په ناقانونه توګه د بال پر ګرولو لګیاو. د لوبغاړو بیا وروسته ومنله چې دا کار دوی وار له مخه سنجولی و، خو د ترسره شو پلټونو له مخې د لوبډلې روزونکی ډیمن مارټن په دې نه و خبر. دا د کرکټ په لوبه کې داسې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار شوې، او په تیرو درو لسیزو کې پاکستانی لوبغاړو د نورو په پرتله زیاتې داسې هڅې کړې دي. د پاکستان په کرکټ نظر لرونکی علي هوتی وایي د پاکستان کرکټ بورډ د داسې پیښو د مخنیوي لپاره لوبغاړو ته روزنه ورکوي، خو بیا هم پکار ده چې د پخوا پرتله زیاته پاملرنه ورته وکړي.
پاکستان کرکټ بورډ په نېشنل کرکټ اکیډمي کې پلیئرز ته وخت په وخت باندې تربیت ورکوي د مختلف سیزنو چې تاسو په ګراوند کې څنګه یې، څنګه پاتې کیږي، چا سره به ملاوي کې، چا سره به نه ملاوي کې، امپایر سره به څنګه رویوي، نورو پلیئر سره به څنګه رویوي، دې بای کې د کلاسز کیږي، پلیئرز راځي او هغه ته په دې باندې لیکچر ورکوي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او اوس د ځوان لوبغاړو روزونکی رئیس احمد زیوی دوی دې خبرې ته وار لمخه پام کړی دی.
په افغانستان کرکټ کې اول خدای غشې تر اوسه پورې سوې نه ده، او الحمدلله د موږ لوبغاړي باندې په دغو شیانو کې ځان داخلوي، او کچیرته داسې اوسي نو د کرکټ بورډ اداره، د کرکټ بورډ تخنیکی کمیټه او د هر یو مسابقې خپله یو کمیټه لري، او بیا ډومیسټک کرکټ موږ خپل منیجر لرو، نو داسې لوبغاړو سره به موږ ډېر سخت پیشرفت به ورسره وکړو او داسې یو سزا به ورته ورکړو چې د نورو لوبغاړو لپاره سبق ورته حاصل شي. دا ځکه کدي هر یو جرم مخه پکلک سره ونیول شي نو بل څوک هغه کوشش بیا نه کوي، او دا که نرمي ورسره سړی وکړي نو بیا پراتونکي کې دغه پیښې هم کېدای شي.
که څه هم افغانستان په نړیوال کرکټ کې نوی دی، خو بیا هم پر وکټ ساتونکي لوبغاړي محمد شهزاد د ممنوع درملو خوړلو له کبله یو کلنه پابندي د روان کال د جنوري په 8 نیټه پای ته ورسیده، خو د پاکستان پر یو شمېر لوبغاړو د درغلیو له کبله ټول عمري 15 کلنې او 3 کلنې پابندۍ لګول شوې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ویسټ انډیز د کرکټ په اړه د راپور په لور. ویسټ انډیز د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې په هغو اتو لوبډلو کې شامل نه و چې نیخ په نیغه د 2019 کال نړیوال کپ ته لار پیدا کړې و. دوی په زیمبابوي کې د نهو نور لوبډلو سره د غوراوي پړاو ته بڑاو لژرندې او خوندې وتل او ځان نړیوال جام ته ورسوه. د ویسټ انډیز لوبډله یو وخت د نړۍ له غورو لوبډلو څخه و او ورلد کپ یې ګټلی، خو اوس یې له افغانستان هم په کوالیفاینګ راوند کې ماتې وخوړه. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې لنډیز یې نجیب عامر درته اوروي.
د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د ویسټ انډیز د ټیم پخوانی لوبغاړي ویون ریچرډ ویلي د 2019 کال ورلد کپ ته د دوی د ټیم وړ ګرځېدل به د ټیم په قوي کېدو کې مرسته وکړي. نوموړی وایي که د دوی ټیم نه وای توانېدلی چې په انګلینډ کې د 2019 کال ورلد کپ ته ځان ورسوي، نو دا به د دوی لپاره یوه ستره ضربه وه. ویسټ انډیز چې په دې تیرو سو کلونو کې ورسره بخت یاري نه ده کړې، د کرکټ د نړیوالې شورا د دې پریکړې نه پس چې د ورلد کپ پر مهال د لوبیدونکو ټیمونو شمیره له 1400 تر راښکته کړه، نږدې وه دوی د ورلد کپ نه بهر پاتې شي. د آی سی سی په درجه بندۍ کې چې کوم ټیمونه په لومړیو اتو ډګرونو کې وو مستقیمه نه ورلد کپ ته لاره پیدا کړه، د ویسټ انډیز شمیره په دې لاره کې نه هم لمبر وه. دوی په زیمبابوي کې د نهو نورو ټیمونو سره باید په کوالیفاینګ راوند کې لوبیدلی وای. ویسټ انډیز لوبډله په هراري کې سکاټلند ته په ماتې ورکولو د 2019 کال ورلد کپ ته ووته. ویون ریچرډ چې په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیګ د فائنل لوبې پر مهال موجود و، د فرانسې خبري اژانس ته ویل هغه دا نه وایي چې د ویسټ انډیز ټیم د کار نه ډیر خوشاله دی، ځکه چې د ده په وینا د ویسټ انډیز ټیم کافي مضبوط او دا وړتیا یې درلودله چې ځان ورلد کپ ته وباسي. خو په هراره کې د افغانستان څخه لمات خړلو وروسته ویون ریچرډ ویل کټیمي غواړي چې دراتونکو کال په لوب کې بریاوي ترلاسه کړي، نو ورلبه په کار وی چې ځان لا نور تکړه کړي. ویون ریچرډ وایي په ځینو میچونو کې ټیم خه بیټنګ ونه کړ شو او په کم منډو اوټ شو، خدا چې خه بالران ورسره وو نو بریالیتوب به په برخه شو. دی وایي خو که خبره د نړیوال کپ وي نو ویسټ انډیز ته به په کار وی چې خپل سکور لوړ کړي.
سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، سما پدے کر کے بلا دید میں فل ملگری، سما پدے چاخ پی ماتی وی دچا لاری کملا ماتوا چاخ پی ماتی وی دچا لاری کملا ماتوا ما پتر سو پورے پزا پسرا سوری تا دسور
هنگار خبری کبھی خود حالاتو بغرمو نبی دس غلبل گری خود حالاتو بغرمو نبی دس غلبل گری
سوک میں دا غزل ملگری سوک میں دا جام.